بی تشکر میکنم.
د ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ راډیو دا خپرونه د مخکښو ښځو د ځانګړي پروګرام لپاره ځانګړې ده، او په دې خپرونه کې به ملالۍ بشیر په څو شېبو کې کوربه وي د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې زه احمد تکل له خبرونو سره ستاسو په خدمت کې یم. افغان چارواکی وایي چې پر طالقان ښار د طالبانو برید په شا تمبول شوی. د ولسمشر غنی او نږدې سلاکار مني چې طالبانو په جګړه کې تکتیکي پرمختګ کړی، خو وایي دا پرمختګ موقتی دی. او په کیوبا کې د حکومت پر ضد بې ساري اعتراضونه پیل شوي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي د تخار ولایت پر مرکز طالقان ښار د طالبانو پرونی برید په شا تمبولی دی. د تخار ولی عبدالله قرلق د دې حملو د شنډولو خبر ورکړی او ویلی دی چې په دې جګړه کې 55 طالبان وژل شوي او 90 تنه نور ټپیان دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د طالقان ښار په څنډو کې اوس هم د دواړو خواوو ترمنځ جګړه روانه ده.
جګړه د ښار څنډو ته رسیدلې ده. تېره ورځ هم د ښار لویدیځه برخه د شدیدو جګړو شاهد وه. د تخار امنیتي چارواکي وایي چې لویدیځو لوري ته دوی عملیات هم پیل کړی دی او ځینې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې کړي دي.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د طالقان ښار په څنډو کې د طالبانو پر مورچو په هوایي حملو کې دې ډلې ته زیات زیانونه اوښتي دي. افغان حکومت او طالبانو تل یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوې کوي، خو د هغو تایید ګران کار دی ځکه رسنۍ د جګړو سیمو ته لاسرسی نه لري. د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د ادارې مشر وحید عمر وایي طالبانو ښایي په جګړه کې تکتیکي پرمختګ کړی وي، خو دی وایي دا پرمختګ تلپاتې نه دی. طالبانو په روانه اونۍ کې په مسکو کې ادعا وکړه چې د افغانستان په سلو کې شاوخوا 50 قلمرو د دوی په ولکه کې دی. وحید عمر نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل طالبان پر افغانستان تپل شوې جګړه پر مخ وړي او داسې اعمال ترسره کړي دي چې د په وینا په نړۍ کې ساری نه دی لیدل شوی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په ټول افغانستان کې جګړو زور اخیستی او په وروستیو څو اونیو کې طالبانو د هیواد په اکثرو ولایتونو او تر ډیره په شمال کې له دولتي ځواکونو څخه پراخې سیمې نیولې دي. په همدې حال کې افغان چارواکي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د جګړو پر مهال د نږدې او سلولسو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا امنیه قمندانې ادعا کوي چې 40 طالبان تیره شپه په تګاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې ووژل شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلي چې د ملي امنیت سفر یو قطعې په تګاب کې د ښځو په ګډون 4 ملکي وګړي وژلي دي. همداراز چارواکو د کندهار په ډنډ ورغنداب ولسوالیو کې د شپږویشتو، د هلمند په کجکی او نهر سراج ولسوالیو او مرکز لشکرګاه کې د شلو، د جوزجان او سرپل پر لویه لاره د 11، د ننګرهار په شیرزاد ولسوالیو کې د 2، او د پکتیا په سید کرم ولسوالیو کې د 4 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. افغان حکومت همدار از ویلی دی چې لدی دالو څخه خورا زیات د وسلې او مهمات ترلاسه کړی دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. په کیوبا کې زرګونه کسانو د حکومت پر ضد په یو بې ساري اعتراضي لاریون کې ګډون وکړ. د کمونیست حکومت پر ضد په دې لاریون کې ډیری ځوانانو برخه درلوده چې د دیکتاتوري پر ضد او د ازادۍ په پلوي شعارونه یې ورکول. دا په 100 لسیزو کې د کارابین په دې ټاپو کې د حکومت ضد تر ټولو پراخ لاریون دی. ولسمشر میګویل دیاز کانل پرون د جولای په 11 پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې په پلازمینه هوانا کې د معترضانو پر ضد مبارزه وکړي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د مظاهرو پر مهال پولیسو له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست او خلک یې په پلاستیکي پایپونو وهل. دا اعتراضونه داسې مهال پیل شوي چې د پخواني شوروي اتحاد له پرځېدو پر وروسته موده کې کیوبا له تر ټولو سخت اقتصادي بحران او د کرونا وایرس د مواردو له زیاتېدو سره لاس لاس گریوان ده. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د څلورو نورو جسدونو له مندل کېدو سره د یوې دنګې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو شمیر نوي کسانو ته لوړ شو. د فلوریدا د میامی ډید سیمې ښاروالې دانیلا لیوینکاوا ویلي تر اوسه د موندل شویو مړو له ډلې د یو اویا تنو هویت معلوم شوی او کورنیو ته یې هم خبر ورکړل شوی دی. د جون په 24مه د دې 12 پوړیزې ودانۍ د یوې برخې تر نړېدو وروسته لهم یو دیرش کسان د تری تم شویو کسانو په فهرست کې دي. تر اوسه د ودانۍ د نړېدو علت معلوم شوی نه دی. او د ایټالیا د فوټبال لوبډله نن د اروپایي ملتونو له جام سره کور ته ستنه شوه. ایټالوي لوبغاړي په روم کې له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. ایتالیا برایش په د اروپایي ملتونو د جام په پایلوبه کې انګلستان ته په پینالټي شوټونو کې ماتې ورکړه او دا جام یې وګاټه. بلخوا د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له بیګانۍ لوبې او ماتې وروسته د انګلند د لوبډلې پر غړو د نژاد پالنې بریدونه وغندل. جانسن پر ټویټر ولیکل، انګلیسي لوبغاړي باید د اتلانو په څیر وستایل شي، نه دا چې پر ټولنیزو شبکو په نژاد پالونکو تبصرو وغندل شي.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور د مخکشه شدي پروگرام خبريږي. زملالي بشيري ما او تخنيکي چاري مې رحمت صاحب پر مخړي. د خبرونی ميلمانه مو د شذو د پرمختګ لپاره رامستسوي واک تحریک مشره سنا اجازه ده. له سنا اجازه سره په څو شیبو کې خبري پیلو د دې فعالیت او دا چې د شذو لپاره کوم پرمختګونه رامستسوي دي. د واک تحریک لاله او همداراز د هغه کتابتون په اړه به له دې سره خبرې وکړو چې واک تحریک په بیلابیلو سیمو کې د ښځو لپاره رامنځته کړی دي. اورېدونکو، تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ او زموږ له میلمنې سنا اجازه څخه پوښتنې وکړئ او که کوم نظر راسره شریکوئ. له ښځینه اورېدونکو مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ ووهئ او له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ. د تلیفون شمیرې دا دي: 0 0 0 0 2 2 0 5 5 0 0 9 9 2 0 3 5 0 0. اوس هم ورځم له سنا اجازه سره خبرې پیلوم چې همدا اوس له موږ سره پر لیکه ده. سنا جانې، مننه چې وخت دی وایسته یو دی خبرونه ته راغلې. ډېره مننه ملالې،
خوار مشه.
سنا جانی، د واک تحریک په اړه باندې به خبرې پیل کړو. واک تحریک ولې رامنځته سو، څه هدف یې وو، او په دغه تحریک کې څومره ښځې سره راټولې سوي دي او څومره غړي لري؟
واک تحریک چې د موږ شروع کړی وو په کال 2014 کې. دا بنیاد داسې کې خوده شو چې یو سیړن شوی وه د جرمني یو سیړن ادارې لاړخه چې پاکستان کې څونه د ښځو تحریکونه دي یا څونه ښځې په تحریکونو کې ونډه اخلي. نو په هغې کې د پښتنو برخه ډېره کمه وه. بل چې کومه لیکلې هم وه د بادشاه خان د خدایي خدمتګار تحریک، نو هغه مسکوټ شوی وه، لکه صحیح نه وه لیکل شوی. نو په هغې مونږ چې کله اعتراض وکړو هغه څېړنکارې ته، نو هغې دغه وکړه چې بیا ولې پښتنې ښځې نشته. نو مونږ ورته دا وویل چې پښتنې ښځې تل د تاریخ په اوږدو کې په مختلفو تحریکونو کې برخه پاتې شوې دي، خو خپل ځانګړی یو تحریک کله نه دی لرلې. کامی آزاد تحریکونه کغه هر قسمه تحریکو د پاکستان د جوړښت نه مخکې هم او دغې نه پسته هم هغې کې برخه اغستې ده، او د کسې په بر وطن کې یعنی په افغانستان کې هم د مختلفو تحریکونو برخه پاتې شوې دي. چې میوند ملالۍ یو مثال دی چې په دې میاشت کې هم په 20 دغې ورځ راځي. نو د دې هر څه نه پس هغې یو خبره مونږ ته وکړه چې دا کال 2015 دی، مونږ ته وویل چې که نو اوس یې جوړ کړئ. نو مونږ په سوچو کې مونږ ته چې تحریک جوړول یا خلق راغونډول او بیا خزه په پښتنه ټولنه کې راغونډول ډیر ګران کار دی. خو بیا یو خبره دا و چې مونږ چې کلم د خزو د سیاست خبره کول د پرمختګ خبره کوله او زه په خپل ذاتی توګه ما به داسې کیسز مخې ته راغله د وحل تکول یا د ناموسي وژنه کې وجل شوی د جنکو کیسونه به مخې ته راغله. اکثر به داسې ځایونه وو چې هلته به سړی نه شو تللی، نو زه به لاړم ما به هلته معلومات وکړل یا به هغه کیس حل کولو کوشش به م کولو. نو ما ته به احساس وشو چې ډېرې وړو وړو خبرو باندې مونږ د ښځو ژوند ختم کړو که دا او دا ټول بنیادي خبره د شعور کمی دی. نو د شعور دپاره ډېره مهمه ده چې ښځې په خپله خبره وکړي او ښځې په خپله هله خبره کوي چې هغه خپل د جایز حقونو نه خبر شي چې کوم په پښتو کې هم شته، په شریعت کې هم شته او په قانون کې هم شته. نو هغې ټولو هر څه دپاره مهمه ده چې کله یو یو زمونږ په ټولنه کې چې ټول نه غټه مسله ده هغه دا ده چې دلته د مخزو د حق خبره کوي وي دا د غرب یا د مغرب یا د هغې ایجنډا ده یا د ان جی او پالیسي ده. کنی داسې نه ده. مونږ د پښتنو ښځو تاریخ چې وګورو صرف چې ټپه ته نه راواخلو د فوکلور، نو هغې چې کله مهي سره بد شوي دي هغې هغه یاد کړي دي او دا د فوکلور کې دا د ټپې دا تاریخ داسې دی چې دا سینه در سینه را روان وي او دا زرګه او سلګه او کلونو زوړ وي. مانا دا چې ښځې کله هم پښتنې ښځې خپل په ځان چې کوم ظلم شوي دي جبر کغې برداشت کړي دي هغې ته بد تور ته تور ویلی دی بد ورته ویلی دی. نو بس همدا وجه و چې مونږ په کال 2014 کې د دې بنیاد کې خودو خو بیا کال تیر شو چې زه خپل یوازې هم نو ماته سي لګیدل چې دا ګران ده. یوازې یو کار خو کیدی شي او یو وړو کې شانته خبره خو کیدی شي خو کله چې مونږ د تحریک نوم واخلو وایي کې ډیر خلک پکار یو غا پکار چې یو کس دغه نوی ذمہواری نوی ذمہواری تقسیمیږي. نو په کال 2019 کې بیخي دا شان شو زمونږ دا غورځنګ او بیا مونږ په کال 2013 کې محسوس کړه چې سیاسي توګه هم چې کله به زه په خپله د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسو کې یا جلسونو یا احتجاجونو کې تلم او زه به یوازې وم نو ماته به ډېره محسوسه شوه چې یاره مونږ په کار دی چې ډېر یو ځکه چې اله طاقت زیاتیږي چې کله تاسو ډېر یې چې کله خپل طاقت خپل شعور دا چې ته نور خلکو سره شریک کې نور خلک ځان سره برابر کې نور ملګری پیدا کې نو هله دا طاقت سی واقعي او هله دا ټولنه پرمختګ کوي او چې کوم نمونه د کامی ازادي او د خپلواکۍ خبره کوو دا مخ په وړاندې ځي. نو داسې په کال 2013 کې موږ دوی چې په دې کې پښتونخوا یعنې شمالي پښتونخوا ټول څلور واړه پښتونخواګانو ښځې راغونډې شو تقریبا دوه ښځې په 13 اکتوبر 2018 کې دوباره کېناستو او دا چې کوم زمونږ تحریک شنشو دا هم دوباره د دې بنیاد کېښودو او دوباره هم په دې کار شروع کړو. جی
مننه سنا جانی د دغه معلوماتو څخه. تاسو یادونه وکړه چې بیلابیلو وختونو کې داسې لیدل کېږي چې شدی فعالیت کوي نو داسې ټاپې ور باندې لګول کیږي چې دا غواکې د کومې ان جی او د خواڅ خورته ویل سوي دی یا د غرب د پالیسی یو برخه ده چې غواړي دلته یې پلی کړي. زه به تاسو ته یو خپله تجربه وایم. یو وخت د شذو د پاره ما په فیسبوک باندې یو گروپ جوړ کړ چې شذې باید سره راټولې سي او د خپل زړه خواله وکړای سي ځکه په عموم کې موږ تاسو په هیجو چې شذې داس خبرې لري چې د باندې په ټولنیزو شبکو باندې په علنی نس کولای نو دوی د یو د بل سره باید د زړه د خواله د پاره یا داس چې دوی کوم فعالیتونه لري داغه په اړه باندې خبرې وکړای سي او پرته لډار چې یو څوک به یو څورته وایي یا کوم منفي تبصری به پر وکی. نو په دې گروپ کې داسې تجربه ما ترلاسه کړه چې ځینو شوو داسې مفکوره پیدا کړه چې ګواکې دا گروپ د یو هدف په خاطر باندې جوړ سوی و یا د دې څخه کوم چا ته ګټه رسېدله چې د دې هدف اصلا دغه و چې ټولو شوو ته یې ګټه ورسېږي دا چې نه یو شخص ته ورسېږي. او بله خبره دا چې داسې هم فکر کېدی چې په فیسبوک کې دا رقم ګروپونه هم شته چې پر هغه باندې پیسې اخیستل کېږي چې دا ماته هیڅ د نه منلو وړ خبره ده. یعنې زه هیڅ باور نسم کولای چې داسې فعالیتونه به هم وي چې د هغه د پاره د یو څوک د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې داسې فعالیت کوي یا دي ښځې په دې خاطر راټولوي چې خپل ځان دې باندې مخته کوي یا دي. خپل شخصي ګټه تر دوی مهمه ګڼي. د دې لاملونه زما په فکر باندې دوه کېدلای سي. یو خدا چې ان جی اوګانو یا غیر دولتي ادارو خلک همداسې مخته کړي دي، داسې پروژې یې عملي کړي دي، داسې پروژو ته یې پیسې شایع ورکړي وي چې هغه هیڅ د نه منلو وړ وي او د فنډ کولو وړ نه وي. نو خلک داسې فکر کوي چې هر څه د پیسو په خاطر باندې دي، نه دا چې په هغه کې یو سپېڅلی هدف وي یا د نورو د ګټو په خاطر باندې. شایي یو چا په داوطلبانه توګه یا رضاکارانه توګه خپل شخصي وخت ورته وقف کړی وي. او بل لامل یې دا هم کېدای شي چې زموږ خلک په رضاکارانه فعالیت باندې نه دي اموخته، دوی یعنی رضاکاره کارونه تر ډېره پورې نه دي کړي، چې دوی باید په دې باندې پوه سي چې په ټوله نړۍ کې والنټیرزم یو داسې مفکوره ده چې خلک پرته له دې چې مالي ګټه یې پکښې کې وي راټولېږي او د خپلې ټولنې دپاره خدمت کوي. د واک تحریک د لارې تاسو هغه فعالیتونه که ووایاست چې د والنټیر بیسس باندې یا د رضاکارانه توګه باندې داوطلبانه تاسو کړي دي، لکه د کتابونو راټولول، د یوې کتابتون جوړول او د ښځو دپاره دغه موقع فراهمول چې دوی راسي هلته خپل لوست وکړي.
داسې ده، یو خو ملالۍ چې کوم ځای پورې د این جی او خبره ده، نو یو خو دا ده چې ما خپله پکې خپل د سیاسي هلو ځلو د وجې نه وار په وار په دې تېر دیارلس کالو کې ما نوکری ویللی دي، او یو وخت داسې و چې ما سره وخت کار نه و، نو ما کار کړی دی د این جی او سره. نو د هغې کار څنګه چې تاسو وویله چې هغې خلک عدد کړي دي، دی ټولنه یو حد پورې ډی پولیټیسایز کړی ده، مطلب غیر سیاسي کړی ده. کله چې کومه ټولنه غیر سیاسي شي، نو هغې کې ذاتي مفادات مخکې شي او کامی یا د ټولنې یا د خپل اولس یا د خپلو خلکو مفادات شي په شا لاړ شي، او بیا هر کس دې ته سوچ کوي. نو دا غي قصور نه، ځکه چې ګیر چاپیر هغه دا خلک دا ویني چې خلک د خپل مفاداتو دپاره او ذاتی ګټو دپاره هغه دا کارونه کوي، او داسې هم وي چې این جی او چې ده هغه خپله یو ډونر ډریون ایجنډا هم لري، مطلب څوک چې پیسې یا فنډ کوي نو هغه خپله ایجنډا هم لري. نشي کولی چې ټول داسې کوي، خو زیاتره هم دا کار کوي. زما خپل ذاتی تجربه دا شوې ده چې ټولنه که غواړي چې غیر سیاسي شي، نو هلته این جی او ګان کول اول پکار دي، او هغې سره غیر سیاسي کېدل اسان وي. خلک لکه څنګه دې وړیا کارونه خپل خلکو دپاره، لکه ته د بل چا دپاره نه کوې، د خپلو خلکو د خپل ټولنې دپاره کوي، هغه پرېږدي، بلکې د هر څه دپاره پیسې دغه کوي. نو دا شی ختمولو دپاره مونږ وار په وار لکه سټډي سرکل یې کړي دي، مونږ د فرایډي سرکل په نامه باندې به سټډي سرکل کو ډېر ریګولر، اوس لږ شانتي پکې دي، غیر خان راغلی دی، خو پاغی کې خلک په سیاسي مسلو پوهول او بیا په خپلو وسایلو په خپلو مسایلو پوهول، دا غي سره سره دی د خپل کام طرف ته، خپل اولس طرف ته، خپل ټولنې طرف ته، په دې باندې خزي او سړی پوهول، او بیا خصوصي توګه د ښځو په کار باندې یا د هغې په اهمیت یا د هغې په سیاسي کردار په اهمیت باندې خلک پوهول. ځکه چې زمونږ ګوري دلته رسنۍ چې دي، که دلته کتابونه دي، که نصاب دی، دا ټول د ښځې کردار چې دی هغه راغونډ کړي کور ته، او هغه دا دا هغه بیا په ډېر سټل او انسټل دواړه طریقې سره، مطلب ښکاره او چې کوم پټ پیغامونه وي دې نصاب کې او دې رسنو کې، هغه دا وي چې ښځه دې بهتر ادای چې د کوره پورې محدود دی. زمونږ په شان تیزه چې د خپل ځان سوچ وکم، لږ زمونږ په شان محکوم کامونه چې وي پلسیزو د ظلم ښکار وي، هغې کې داسې نه وي چې بس ته به یو جنس په ته پوره کښېنې په کور کې او هغه به هېڅ نه کوي، لکه ډېر په احترام سره لکه تیار خواره به، او بل به هغه چې ده هغه به هلې ځلې کوي، یو لاس تا کار کوي مسلسل او بل لاس تا په ځای وي، نو هغه فالج زده شي یا کار پرېږدي یا معذوره شي. نو مونږ که خپل ټولنه معذوره نه غواړو، نو مونږ به دا خپل دا بل لاس نه هم کار اخلو چې کومې ښځې دي، او په دې بنیاد باندې مونږ د واک لاړه ډېر زمونږ بنیادی اهداف جدی هغه ډیر آسان دی، هغه دی چې د ښځو سیاسي، ټولنیز او اقتصادي حقوقو ژغورنه کول دي. او دا ژغورنه صرف د ښځو لپاره نه ده، دا واپس الټیمیټلی د کام، د وطن، د آبادۍ، د پرمختګ، د ازادۍ، د خپلواکۍ، د دې هر څه لپاره دا مهمه ده چې ښځې په دې سیزنو کې مطلب پیاوړې شي، مخکې شي او خپل د وطن د پاره څه کار وکړي. د دې د پاره مونږ سټڈی سرکلز چې څنګه ما ذکر وکړو هغه کړی دي، مونږ سیمینارز کوو هر کال، حالانکه زمونږ چې دوباره چې ایکټیو شو کال 2013 نسته، ډیر کم وخت شوی دی خو مونږ سیمینار کړی دي. د میوند ملالۍ ورځ مانځلې، زمونږ یو هدف دام دی چې څونه پښتني اتلان دي که هغه پر وطن کې دي که کوزي پښتونخوا کې، د دې ټول ورځې مانځل ورسره هغه اتلان هم مانځل، نه صرف یقین بلکې عملي ګامونه پورته کړو بای کې مونږ د باچا خان ورځ مانځو هر کال، مونږ د خان شهید ورځ مانځو، مونږ نړیواله د ښځو ورځ چې ده د خپل ولس چې کوم بنیادی مسلې دي هغې په بنیاد مانځو. بل مونږ تازدي غونډې هم کوو، مونږ هر کال خپل کلیزه هم مانځو او د هغې سره سره مونږ چې تنظیمونه بنیادي توګه لرو هر ځای کې هغه ټول خپل د وس مطابق، لکه داسې ده چې پېښور کې که یو کس سیمینار کولی شي نو په کوټه کې او په ژوب کې په کورونو کې ولمانځي، په کابل کې که سیمینار کول شي په خوست کې په دغه کې ولمانځي په کور کې، نو داسې هر یو اړخ تاغي خپل خپل د حصے کار چې کوم دی هغه کوي. صرف دا نه چې تازیتی غونډې یا نړیوالې ورځې یا سیمینار کوو، بلکې مونږ پکې د خوشحالۍ ورځې هم مانځو. مونږ کوشش کوو چې ښځې ته دا احساس وشي چې هغه د انسان په حیث هغې ته هم د خوشحالۍ حق حاصل دی. نو مونږ نوروز هم لمانځو، مونږ د کلتور ورځ هم مانځو، مونږ پکې هغې کې دا سینی پبلک نه ده، صرف د ښځو د پاره ځانګړي چای کې د اتڼونه هم وي، په دریا یا په تمبل باندې سندرې یا ټپې هم وي. بیا ورسره مونږ یو ورځ داسې هم کوو چې په کوم ځایونو کې ممکنه وي هلته د ښځو د بهر تلو یو د چکر یو ورځ هم را جوړو چې هغې ته دا احساس وشي چې بهر کوم ځایونه، لکه کوم ځای ته، لکه د مونږ د پېښور یو ورځ مانځلې وه چې مسجد مابت خان چې دی هغه جومات دومره مشهور دی، هغه ته ټول پېښور خلک ځي خو ښځې هم په کار دي لاړ شي. اندر شیر بازار تاریخي بازار دی، یا هلته که څه د خوراک ځای دی چې ټول خلک مشهور دی، هلته د خوشحالۍ ورځې هم مونږ پکې را جوړو. جی
بله، ډېره مننه سنا جانې. زه به په یو څو شیبو کې د خپلو اورېدونکو غږونه هم واخلم، د دوی پوښتنې به هم له تا څخه وکم، خو تر هغه مخکې زه غواړم چې ستا سره د نارینه په اړه باندې هم خبرې وکم. دا خو د ښځو په برخه کې هغه فعالیتونه دي چې تاسو یې ترسره کوئ. د افراطیت یا اکستریمیزم پر موضوع باندې که خبرې وکړو، چې افراطیت زموږ په ټولنه کې دومره ریښې غځولې دي چې د ښځو وجود غیر عادي سویدی. یعنی دغه عامول چې ښځه باید حضور ولري، د دې وجود، د دې شتون باید یو عادي خبره وي، او دې ته د یو داسې چا په نظر باندې ونه کتل سي چې دا یو د آسمانه څخه یو څوک راغلی دی او خلک کولی چې په هر ډول باندې وځوروي او سرکوبه یې کړي او وی ځپي په کور باندې کښېنوي، او د دې هغه کومې وړتیاوې چې دا لري هغه یې تر کنټرول لاندې کړي، او یعنی خپل زړه ته یې پرې نږدي، ځکه چې د انساني حقونو او د بشري حقونو د قوانینو له مخې د هر انسان باید حق ولري چې د پرمختګ، د کار کولو او د زده کړو لپاره حق ولري. موږ څنګه کولای شو چې د افراطیت په برخه کې سنا جانې د نارینه وپوهوو چې ښځې یو وجود دی او دوی ته باید دا خبره نور عادي وي؟
ګوره، مونږ یو کوشش دا کړی دی چې کله هم په نړۍ کې کوم ځای کې هم د ښځو د حقوقو کار کېږي نو زیاتره ښځې مرد کې چې دی سره د سړي کار کوي. مونږ سره د واک تحریک ملګري په نامه باندې یو تنظیم لرو په خپل تحریک کې، او په هغې کې مونږ کوشش کوو چې هر قسمه چې کوم شوبې دي داغې نه سړی اخلو، هغه ځان سره ملګري کوو چې کله یو فیصله کوو، یو ورځ مانځو، یو کار کوو، نو په هغې کې د هغې نه مرسته ملو، چې کوم ځای کې ضرورت وي مونږ خپلې چندې جمع کوو میاشتنی خو د هغې نه پکې چنده مخلو فیصلې مو سره شریکوو. د هغې وجه دا ده چې مونږ دا ګڼو چې دا مونږ څه داسې ناویاته کار نه کوو، دا حق دی د بنیادی د ښځې. او چې کله پورې تاسو پکې هغه خلک نه شاملوي چې د کم دا اړخ نه ګوري، دا نرواکي یا پلارواکي چې دا او دا افراطیت چې دی د ښځو په اړه دا پسونو زرګونو کاله زور دی دا پیټریارکی، دا اوس ختمولو دپاره به دا وخت اخلي، خو وخت به لږ کم واخلي که مونږ ځان سره سړی ملګری کوو په هغې دا شعور خورولو کوشش وکړو چې په لور عضوي کې د کور نه ډېر بنیادي شی د کور نه شروع کېږي، په لور عضوي کې فرق یا توپیر یا امتیاز کول دا ختم کړی شو. د هغې په تعلیمي ادارو په خوښولو کې، مطلب ته ښه سکول ته زوی اچای او ته یو لور چې د هغه داسې سکول ته ورواچای چې هغې کې فائده نه، ځکه چې تاسو ته لګي چې سبا به راله زوی ګټه کوي. دا ډېر غلط یو سوچ دی کنی که مونږه ډېر مطلب په لور باندې اعتبار وکړو او هغې کې وخت واچوو، د هغې کې انویسټمنټ وکړو، هغه ښه ادارو کې واچو، مخکې خیال ساتلی شي. څنګه چې بلکې زما خیال دی چې لوڼه د زامن نه زیات په مور پلار خپه کېږي، دا خو د کور نه شروعات شو. بیا مونږه کوشش کوو چې یو یو څه ما چې توی کنه چې ریاست هم خپل کردار لوبوي په نصاب کې پټو دغه کې په سندرو کې د ښځې د کردار د کمولو کوشش مو دا دی چې مونږه د یو هدف دا دی چې مونږه د ښځو لاړه د ښځو په حق کې آرت ادب او دا تخلیق چې په هغې کې داسې خبرې وي چې لکه هغه د انسان په حیث وګڼل شي، نه کې یو کمتر او یو کوز انسان چې د هغې حقوق کم دي یا هغه د دې له جوړه شوې ده چې وهل ټکولو. خو تاسو په تېرو ورځو کې هغه یو ویډیو کتلی وي چې هغه خور د خپل رونو نه خپله برخه غوښتې ده او هغه یې په سټکو په دغه باندې وهي. د هغې سره چې زما خبره کېده نو هغې چې کله پولیس خواله ورغلي دي، دا ټولنه کې د افراطیت او د دغه دومره زیات دی، دا تشدد او تاوتریخوالی او د ښځې په حق له دومره عام دی چې کله پولیس ته ورغلي، د پولیس اعلی افسر ورته ویلي دي چې کله خور رور وهي نو تشدد نه دی، کله رور چې خور وهي یا پلار چې وهي یا خاوند چې وهي نو تشدد نه دی، او حل نه دی. ګوره ته یو انسان باندې د سټک وار کوي، ته هغه بې ځایه وهي، هغه د مرګ یو دغه کېدی شي، هغه د مړه کېدی شي او ډېرې مړ کېږي هر کال. زه وایم چې څونه ښځې هر کال د ناموسی وژنو کې یا په خپل برخه اغستو په دغه باندې تور باندې یا د خوخي واده چې کوم د اسلام کې هم ته حق دی پاغي باندې وجل کیږي، زم دمره په وپا کې هم خزینه وجل کیږي. او دک شعور خورول د پاره ډیر مهمه ده چې مونږه ټولنه کې سیاسي شعور خور کو. زم چې کله یو ټولنه سیاسي شینو هغه په دې خبره هم پوه شي چې دلته هر وګړي هر انسان د جنس په بنیاد باندې کې هیڅ فرق یا توپیر نه شي کولای، هغه خزه د کنار دی او کوم ماشوم دی که بوډا دی، هغه سپینګیری دی، هغه ته به داغه ته داغه حق ورکوي، داغه چې څونه عزت څونه دغه رتبه د انسان په حیث هغه ګڼي نو هغه ته به هغه ته ورکوي. نو زما په خیال د دې دپاره سیاسي شعور ډېر مهم دی، کمپاینونه په کار دي چې په نصاب کې کم د ښځو په حق لسیزونه دي. لکه زه ته یو بل اخرنی مثال در کوم، خپله خبره ختموم چې ګوره زمونږ په پښتونخوا په نصاب کې هم دا مسله ده. ګوره زمونږ د پښتنو په فولکلور کې دومره د مینې کیسې دي او په هغې کې دي صرف او صرف د شیرالم او د میمونې کې سره اغسته ده چې په کوم کې اخر کې ناموسي وژنه د هغې په کتاب کې اچولې ده. معنا ده چې ته یو دیارلس کلن یا څوارلس کلن ماشوم ته دا وایي چې که ستا په خور ښځې یا مور باندې شک شي نو هغه نه سوال هم تپوس کوه او هغه ته حلالولی شي. نو یو داسې کیسه چې د هغې دغه ښه نه دی هغه ته راخلی او په بنساب کې چي، نو دا خو ته یو قسم لن بیانیه جوړه، نریټیو جوړه، یو سوچ را جوړه د ښځو په حق لا. نو دا یو بنیادی سیزونه دي چې عام انسان دې سیزون ته نه خیال کوي، خو دا سوچ را جوړي. نو په دې سیزونو کار کول پکار دي، اومدا زموږ هدف هم دي چې د ښځو دا رخ یو داسې ادب او واټ تخلیک کړي شي چې هغه را روان کې دا غیر انسان په حیث دا غیر قدر نړۍ ته او خپل خلکو ته چې واضح کی. جی
بالکل، دریض او ژبه دواړه ډیر تاثیر کوي او د خلکو د مفکورې پر جوړولو باندې ډیر اغیز کوي. سنا جانی، لکه تاسو چې یادونه هم وکړه د میمونې د کیسې، چې په هغه کې په آخر کې ستاسو په وینا ناموسي وژنه سوې ده. حتی د دغه ناموسي وژنه باید نه وي، خو غیر ناموسي وژنه باید ورته وویل سي، ځکه چې دا یو منفي کار دی او منفي کار ته باید منفي وویل سي. خو زموږ ژبه چون داسې رامسته سوې ده چې هماغه نور عامه سوې ده او د هغه د تغیرولو دپاره ډیر کار ته اړتیا ده. زموږ ټولنه پرته له شکه یوه سړي سالاره ټولنه ده. سنا جانې، ته څنګه نه ستړی کېږې نور خلک دومره لکه د افراطي خلکو سره به مخامخ سي چې هغه د ښځې وجود هیڅ نه مني؟ هغه داسې فکر کوي چې یو ښځه تر یو حیوان له کښته رتبه لري. ته ولې نه ستړی کېږې؟ یعنی څنګه، څه دي چې تا مخته بیایي؟
ګورو ملالۍ، یو خدای چې هر انسان ته خپل توان او خپل کار معلوم وي. کله چې زه وایي چې زه تیر یو لسیزې نه زیات لګیا یم چې سیاست هم کوم، کار هم کوم، او په دې کې ما بیلابیل د ښځو کیسې ولیدې، کوششونه م وکړه، مرګونه م پکې ولیده د ښځو، هغې کې ستونزې م ولیدې. بې وجه یو کم عمره ماشومه یو زوړ سړي ته په نکاح کېدو م ولیدل، دومره ظلمونه م ولیدل چې کله بیا ته توان لرې او ته آواز لرې نو ته وایې چې لکه ذکر ته صفا خبره کوم، اکثر خلک وایي چې ستاسو په کور کې خو اجازه شته. او زما په کور کې په 1900 کې زما تروریانو بهر سبقونه ویلي دي، ما ته د سیاست اجازه شته، ما سبق ویلي دي، ما ته داسې هیڅ قسمه ستونزه نشته. خو زه هغه 1% یا 15% آبادۍ کې هغه خلکو کې راځم، نو زه دا نه شم ویلی چې ټول پښتانه داسې، ځکه چې په عمومي په ټولنه کې د ټولو سره ظلم روان دی. او که زه آواز لرم، زه خبره کولی شم، نو ولې نه چې زه آواز پورته کړم؟ ګورې، تاسو د ښځو خبره وکړه، زم بیا یو څو ځایونو کې بیا زه ځپل کېږم. ګوره، زه سیاست کوم، سړی سیاست کوي، خو ما ته چې پاکستان یا د هغې ادارې څنګه خندان جوړوي، هغه شان سړو ته نه جوړوي. ما باندې چې څه قسمه تورونه لګي، هغه شان په هغې نه لګي. او تاسو یقین وکړئ چې لکه یو دومره زورنی او دومره سیزونه، دومره تکلیفونه، او تاله چې کوم دړکې هم درکوي، د سړو نه بدلې درکوي، نو دا ټول سیزونه دي. خو د هغې باوجود ما ته لګي چې زه کله ودرېږم، او ما ته یو دوه خلک دا وایي چې ستا د وجې نه مونږ خپل نور چې دا غواړو چې هغه سبق وایي او سیاست وکړي، نو بیا دا شی تاله توان درکوي چې کله یو سپینګیر سړی ته خوا ته راشي او تا ته وایي چې زه ستا د پاره دلته راغلی یم، دې لاریون ته، یا ستا د پاره ودرېدلی یم چې ته ښځه یو، ته دلته ولاړې، نو زه دلته ستا د پاره ودرېږم. نو زموږ دا سیزونه ډېر مهم دي. بل دا ده چې زه دا ګڼم چې زه په خپله ذاتي توګه یو شعوري ملت پال یم، مطلب زه وکټم نه، ما په کور څه چل نه دی شوی، ما په کلي څه چل نه دی شوی، خو شعوري دا لړ ګڼم چې زما کام ته، زما ملت ته، د هر څه ته زما ضرورت دی. او بیا په دې ټول هر څه کې د ښځو ډېر مهم کردار دی. زبر ته ملالۍ، یو خبرو کوم، تا وختي د کتابتون تپوس وکړو. یو زمونږ غټ مرام دی چې مونږ په هر ځای کې چې تنظیم لرو، هلته یو لایبرري، یو کتابتون جوړ کړو. مونږ د دې شروعات په کال 2000 کې مونږ شروعات وکړو، او په 2021 کې مونږ په جنوري کې د ژوب په علاقه کې یو کتابتون خلاص کړ. شپږ میاشتې ولګېدې کتابتون دپاره، ځای په ځای خلکو نه کتابونه وغوښتل، چندې م وغوښتې، الماری م جوړې کړې. او چې کله د دې خلاصولو لاړو، نو په هغې کې مونږ تقریبا لکه د ښځو د شعور نه خلک چې کوم یریږي که نه، نو هغې کې مونږ 15 ګاډي لیویز او پولیس او انتظامیا دا ټول ولاړو چې هغې د هغې پرانست ته مونږ پرې نه ښودو. خو دا لنډ یو دغه دا دی چې د ښځې شعور خورولو دپاره پوره ریاست د هغې مشینری هم نه غواړي چې ښځه دې باشعوره شي، ځکه چې په کم کامونو کې، په کم ټولنو کې چې ښځې باشعوره شي، د هغې محکوم ساتل ګران شي. او بیا په داسې کې که ته لږم آواز لرې او ته لږم خبره کولی شي، دا خبره تاله توان خلک دي، زما خلک دي، نو د دې دپاره انسانان بیا لګیا یي خپل کوشش هم کوي. او دا شی هر ورځ چې ته راپاسي که یو خبره ستا زړه مات کړي، لکه ډېر خلک تا ته کنځل هم کوي، بدرد هم کوي، دین خلق ستا عزت کوي، ستا د کار، ستا د مبارزې، نو دا هر څه تعالی تا هڅې هر ورځ که زړه دل ماتی ورسره دل زړه هم را جوړی چې نورم کوشش کول دي تر سوچ ژوندۍ دا کوشش روان دی.
بلې، دا ډېر ښه خبره ده. همدا ده چې انرژي ورکوي او انسان ته چې پرمختګ وکړي او د نورو د پاره ژغ راپورته کړي. سنا جانې، که تاسو پام کړی وي، ځینې نارینه په ټولنه کې ډېر زورور وي، د دوی ژغ ډېر اوریدل کېږي، دوی د دوی خبره ډېر اغیز لري پر خلکو باندې. هغه خلک چې دوی تعقیبوي د دوی خبرې ته ډیر غوږ نیسي د شذو په پرتله. نو بیا شذي په تاسو بلدلې وي چې مجبوره کیږي چې د شذو سره د یو ځای کېدو پر ځای د همدغه سي نارینه او شاو نیسي او د دوی په لوي توب وکړي، او د دې بیرې څخه چې هغه ور باندې ټاپې ونه وهي، او یو قسم یو ائتلاف چې ور سره رامسته کړی وي هغه د بین ولارنسي د منځ ولارنسي، نو دوی اړستل کیږي چې د شذو سره لاس یو ځای نکړي، چې دا په خپل شذو ته یو ډیر لوی ضربه ده. زه فکر کوم د دوی د یووالي، د دوی د خوروالي، او یعنی په پښتو کې دا ته خپل یو ټکی ستا چې خوروالي، یعنی سیسټر هود چې په انګریزي کې ورته وایي، دا موږ یو ټکی ورته لرو. حتی خو آیا ستاسو په نظر باندې دغه کسان چې شذي په خطا وتلی وي یا بیریدلی وي ورڅخه، یا د دوی د منفي تبلیغاتو د بیری څخه، یا هر لامل چې وي په د شذو سره یو لاس نه کیږي، دغه شذي څومره لامل کیږي چې د شذو مخ ونیسي؟
ګوره، داسې ډېرې مونږ په ټولنه کې ښځې لرو، د هغې یو وجه دام کېږي چې مونږ هغې اپروول غواړي. که نه ما راته ووایي چې کله ته کار کوې ضروري نه ده، ما راته ووایي چې مونږ ته هم خلک بدرد وایي، سپک وایي، کنزل کوي. لکه داسې نه شي کېدی چې ته به یو هڅه کوې، یو کوشش به کوې، یو داسې کار چې هغه د صدو داسې را روان دي، که نرواکي ده، که نرسالاري ده، که پلارواکي ده، پټیارکی، هر څه نوم چې ته واخلې، چې هغه ته د ماتولو کوشش کوي، او هغه یو ټیبو یا سټیریو ټایپ هر څه چې ماتوي، تا ته به مخې ته خلک راځي. نو بعض خلک داسې وي چې هغه هر شکل کې هغه صفت غواړي، هر شکل کې هغه اپروول غواړي. دا یو قسم له خلک یو، هغې بیا تا ته لاس بدل کوي، یو خدا خلک شو. بیا دیکھی یو بل قسم خلک داسې کې هغه ښځې هم وي، سړي هم وي، چې هغې د ځان نه علاوه نور خلک نه پیک دل غواړي. هغې وي چې هغه زما ځانګړي یو زه یوازې یم. دا ډېر عجب کار دی، ځکه چې کله ته یوازې نو ټیک شو، هیروئزم خو ډېر خوښې دي، خو چې کله ته مسلو کې شي تا سره ملګري نه وي، او ملګري هغه پکار دي چې ستا د جنس خلک وي، چې هغه ستا په مسلو ستا په دغه پوهېږي. ځکه چې سړو ته ډېر وخته ستا مسلې هم نه ښکاري، ځکه چې هغه نه پوهېږي چې ته څه کوې. او بل د مهمه خبره دا ده، که زما یو مفاد صرف د خپل ذاتي پروموشن دپاره یا واقع لټول دپاره یا رضان هیرو جوړوم، بیا خو ټیک ده. خو که زه واقعتاً غواړم چې په ټولنه کې دې بدلون راشي، ټولنه دې یا کام دې پرمختګ وکړي، یا د خپلواکۍ خبر کوم، نو بیا به زه ځان سره خلک پیدا کوم. ځان سره خلک پیدا کول، ته به خلکو ته لاس هم ورکوې، ته به سره په مسلو کې ودرېږي، ته به ستونزو ته ودرېږې، ته به ډېر چې هغه خلکو ته مسلې را پېښېږي. لکه ذکر ته ذاتي توګه ووایم، زه ډېر داسې مسلو کې د ښځو سره ودرېدلی یم چې هغې کې ما ته د ژوند مسلې را پېښې شوې دي. خو د هغې وجه دا وه چې که هغه وخت کې سره ودرېدلم، هغه ټولې اوس ما سره ولاړې، د هغې سره نورې ښځې ولاړې دي، او بیا دا نورې ولاړې دي. نو دا ملګرتیا چې دا زما په خیال یا د خورولي چې دا هم د دې بنیاد د پاره چې مونږ غوښتل چې مونږ ډېرې شو، مونږ غوښتل چې مونږ شعوري ښځې ولاړې، د دې د پاره مونږ د واک بنیاد خیره. او که تاسو چېرته زمونږ بنیادی دغه وګورئ، که نه لکه د عباس ښځې چې د سړو اپروول غواړي، نه چې څنګه بیا هولیه کې هغه غواړي، چې څنګه جامه کې هغه غواړي، چې څنګه خبرې که دغه کوي، لکه هغه د هغې هغه به ولاړه به هېڅ ته ښځه وي، خو هغه به پرچار یا صفتونه به هغه به د نرواکۍ کوي. نو دا ډېرې ستونزې دي خو ټولنه کې، خو مونږ د واک لاړه ښه د دک ستونزو مخه نیولو دپاره خپل اهداف ټاکلي دي، هغې کې ډېر داسې د غم دي چې مونږ کوشش دا کوو چې مونږ خلکو ته دوایي چې مونږ داسې ناویاته کار نه کوو، لکه زه سنایتاز داسې څه بدل کار نه کوو. ما نه مخکې ډېرې پښتنې اتلانې تېرې شوي دي، د میوند ملالۍ ده، الف جان خټک ده، زیتون بانو ده، داسې ډېرې اتلانې دي چې بخنامه کاکړه ده، چې هغه ټولې په خپل خپل ځای کې لګیا دي، کوششونه یې کړي دي او څه چې ژوندی دي هغه لګیا دي کوششونه کوي چې زموږ نه زیات سخت حالاتونه مخ شوي دي. او همدا وجه ده چې مونږ ملالۍ یو بنیادي هدف دا هم لرو په خپل تحریک کې غورځنګ کې، چې مونږ هر کال اوس یو ژمنه کړې ده، یو زموږ کیلنډر چاپ شوی هم دی، او مونږ 12 ښځې راخلو پغې کې د مونږ د افغانستان نه د شمالي پښتونخوا یعنی خیبر پښتونخوا، د منځنۍ پښتونخوا یعنی فارمر فاټا چې دا، او جنوبي پښتونخوا چې کومه ده، د دې ټولو نه مونږ درې درې ښځې رالو اتلانې پغې کې چې داغي په ژوند پاړه خلکو ته لیکو، داغي عکسونه شریکو چې خلکو ته دا پته ولګي چې په پښتنو کې دومره توان دی په ښځو کې. او پغې کې مونږ یو بل ټیبو هم ماته چې کم دی چې کم خزي ژوندۍ وي نو هغه اتلانې، لکه پښتانه مونږ لږ شانتې مرده پرست هم یو، مونږ چې خلک مړه شي بیا راته اتلان ښکاري. مونږ پای کې ژوندۍ خزي، مړې خزي، د دې څلور واړه پښتونخوا نه خزي، او بیا ورسره پاغې کې د عمر په حساب دا نه ده چې کومه ښځه زړه شي یا زیر، ډېره تجربه چې چا څونه هم لږ ډېره مبارزه کړې ده، داغې ټولو د ستایلو دپاره مونږ دا کلینډر را جوړ کړی، یا جنتري چې ورته وایي دام را جوړه کړې ده، داغې کې داغې د ژوند په اړه مختصر لیکو. بیا په خپل د واک لاړه چې مونږ څه هلې ځلې کړې وي په ټول کال کې داغې عکسونه ورسره اچو. نو دا بنیادي یو کار دا دی چې دا په تاریخ کې ګورې چرته هم پښتني افغانان چې دي هغه داسې نه دي پاتې شوي چې هغه مبارزه نه کړي. یو بس مسله چې دا موږ سره هغه دار چې هغه د هغه کار هغه شانتي خوندي شوی نه دی، ډاکومنټ شوی نه دی چې هغه مخکې نسلونو ته وړاندې شي چې دی په خپل وخت کې څه څه کارونه کړي دي. نو دا یو بنیادي مرام هم دا دی چې نورې ښځې را جوړې کوو چې کمې دوی هغه خلکو ته وړاندې کړو، چې دا د هر کس کا هغه په سیاست کې دی که په سپورټس کې دی که په رسنو کې دی، هغه خپل خپل کردار څنګه لوبوي او څنګه مخ په وړاندې خپل د ولس لپاره خپل د په خصوصي توګه د ښځو سترګې په نړۍ کې اوچتوي.
مننه سنا جانی، دا خبرې مو ټولې په زړه پورې وې، په ځانګړې توګه د مړو ښځو د ستایلو په اړه چې موږ چې ښځې مړې سي بیا راته ښې ښکاري، په ژوند یې قدر نه کوو او په یو نوم او بل نوم د افراطیت له لارې ځپل کېږي ښځې له بده مرغه. زه به تاسو ته د ځینو اورېدونکو او د ازادي راډیو د فیسبوک له لارې د زموږ د مطالبو د لوستونکو تبصرې درسره شریکې کوم وخت په وخت. زموږ یو اوریدونکی شین لغمان په نوم باندې تاسو ته لیکلی دی چې درنې مشرې سنا اجاز خور ته سلامونه، او پښتنه دا ده چې تاسو مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسو کې ډېره لیدل کېدلاست، او اوس په دغو پرلتنو کې ډېره کمه د دغه لامل پښتنه کړې ده، او همدغه پښتنه ضیا پښتین صاحب هم کړې ده.
خادي دا داسې دا ګورې کله مونږ خو سیاست چې کوي نو کله به وي هغه وایي چې دوه قدمه به شاته شي، انګریزي کې وایي ټو سټپ بیک ون سټپ فارورډ، کله به دوه قدمه شاته کیږي کله به دوه قدمه مخکې کیږي کنه. نو داسې نه ده چې لکه ما په خپل هیڅ باندې جلسې را جوړې کړې دي، زه جلسو د کمیټو مشر پاتې شوی، ما په خبر کې دوه غټې جلسې چې دي دا غې د کمیټو مشر هم دا دې کال په فروری کې چې کمه شوی و کال 2019 کې، دا غې نه علاوه هر قسمه کمپاین کې ضروری نه وي چې هر جلسې ته رسیدل چې دی هغه د غې دننه. زه د پښتون ژغورنې غورځنګ د سنټرل کمیټې غړی یم، او سونم چې فیصله سازي کېږي دا غې برخه یم، کله به زه زیات ښکارم کله به کم ښکارم، خو کار مونږ خپل مسلسل روان کړی دی. جی
سنا جانی، یو بل پښتنه ستاسو څخه زموږ د فیسبوک پاڼې لالارې اوریدونکو کړې ده، ستاسو د فعالیتونو په اړه خبرې وکړي، خو دوی غواړي چې په هغو کارونو باندې خبر شي چې تاسو په کې پاتې راغلي یاست یا مو تر سره نه کړای سوای، او د هغه د لامل په اړه باندې پښتنه کړې ده چې داسې کوم کار و چې تاسو غوښتل وسی خو ونسو.
مونږ دا غوښتل چې مونږ د ژوب لایبرری چې څنګه جوړه شي عمده سي د پېښور غ خو غي دومره خندونه جوړ کړل چې کله هلته د پاکستان د ریاست ادارې راتلل کله هلته هغه دومره زمونږ د پېښور لایبرری چې دا هغه یا کتابتون چې دی د هغې کار یې لږ رقم کو خو په ژوند کې داسې ډېر کارونه دي چې هغه مونږ قبل غوښتل خو هغه بند شو د هغې وجه به دا وه چې هغه وخت حالات او بیا دومره غټ ریاست او د هغې دومره مضبوطې ادارې خو دا نه ده چې کله ته په زړه کې دغه لرې که نه د کام او د دغه ولس مینه لرې نو هغه لږ وخت لرو شي خو مسلسل کېږي نو زه دا نه ګڼم چې مکمل فیلیر ورته نه شم ویلې خو او لږ غزنډ پکې راځي لږ خنډونه چې راشي بیا پکې زنډ راشي او زه چې را روان وخت کې داسې ډېر کارونه دي چې مونږ کول غواړو هغه به د خیر سره کوو.
اشرا مننه سنا جانی اوس هم ځینې اورېدونکي را اخلم له موږ سره پر لیکه باندې دي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام. که تاسو خپل نوم وایست او که د سنا اعجاز څخه کومه پوښتنه لرئ کولای سئ.
مدثر هند میدان وردګ ولایت له جغه ټول سوالی نه ملالای جان له دې خو نه مدافته شم راځه خدمت نور وخت کې تاسو لري خدو مدني فعال ده.
ډیره مننه مدثر صاحب چې تاسو مشتزنګ و ها یو بل اورې دونکې هم دې پر لیکه باندې مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
بلې ملالای
بلې اوس تاسې ږغ موږ ته راځي. تاسې که خپل ځان زموږ و مېلمنې ته معرفي کوي او که کومه پوښتنه لرئ.
ملالۍ خورې سلامونه تاسو ته وړاندې کوم ستاسو راډیو ټولو کارکوونکو اولیدونکو ته او ستاسو درنې مېلمنې اعجاز خور ته سلامونه وړاندې کوم. نوم یې اورېدلی و ږغ مې نه و اورېدلی ستاسو چې ږغ مې نه و اورېدلی.
ډیره مننه ژوندی اوسې. سنا اعجاز خو ډیر نوم لري او د افغانستان او پښتونخوا پر کچه باندې یو مخکښ شته ده چې زموږ په دې خبرونه کې نن له موږ سره ګډون کړی دی. پښتون صاحب که تاسو له سنا اعجاز څخه کومه پوښتنه لري یا همداسې عمومي کومه تبصره کوي مهرباني وکړئ.
انشاءالله.
بلې استاد ژغ مشتره مهرباني وکي. ډیره مننه ستاسو پوښتنې مو تر یو څه حده پورې واخیستلې. دواړې پوښتنې دا به د سنا اعجاز مخې ته ایږدو. اوس هم یو بل اورېدونکی دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لرئ.
نوم خو مې اجمل دی ننګرهار له پچیرا ګام ولسوالۍ نه.
اجمل صاحب مننه چې زنګ مو وهلی دی. زموږ میلمانه په مخکښې ښځې پروګرام کې سنا اعجاز ده. که له دوی څخه کومه پوښتنه کوئ وی کړئ.
له دې څخه مې ملالۍ جانې پوښتنه دغه ده چې دا څومره وخت کېږي چې په دواړه کې دا څومره زده کړې کړي دي او څومره ازادي تو څخه ښځو اخیستې. یوه پوښتنه مې ملالۍ جانې له تا څخه دغه ده چې د پریوا ظاهر هم په سټوډیو کې نه شته چې یوه میاشت کېږي چې دا چیرې
ډیر مننه اجمل صاحب تاسو پښتنې مو واخیستلې. ګورم چې صافی صاحب راتوایي وي نور اوریدونکو نسته. سنا جانې تاسو زموږ د اوریدونکو پښتنې واخیستلې. قاری صاحب پښتون تاسو څخه لومړی پښتنه دغه وکړه چې آیا تاسو ژوند ته هم کوم داسې تهدیدونه سته، خطر سته چې تاسو ته داسې تهدید درکول سوی وي، د ژوند د یعنی په مرګ باندې ګواښل سوی یاست، داسې کوم څه سته؟ او بل دغه چې دوی دا پښتنه وکړه چې د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا تاسو ته کوم خطر متوجه دی؟
هو د پښتون نور چې کومه پښتنه ده، بالکل زه د یو لسیز نه زیاته شو چې د سیاست کوم. په هغه کې وار په وار، یو وار په کال 2015 او 14 کې ډیر خطر وو. عمده کې استخباراتي ادارې وي بنیادی توګه، عمده تا ته دغه کوي، دړکې هم درکوي، او وار په وار د زوري هم زما پکې د ماش بار بار یعنی زمانو کری یا کار ختم کړی شوی دی. ما درې پیرا بیللې د کار ته دینه پرېږدي، روزګار ته دینه پرېږدي، او د خطر بالکل خطر ډیر زیات دی. او دا غي بنیادی وجہ دا پښتنو یا د ملت پال په هیڅ باندې سیاست کول دي، او دا د ډیورن د تورې کر خدوان اړخته سوله غوښتل دي. دا غي بنیادی وجہ هم دا نو دا څنګه چې د ژوند خطر دلته سړو ته دی، دا غي مونږ ته دی، او دا غي نه زیات تنگول مونږ سره کیږي، ځکه چې دا غي دا خیال وي چې کومې خزي وي هغه زیات اسانه سره ګرول کیږي، نو دا غي نه زیات زور مونږ ته راکوي. او بل دا غي بنیادی وجہ دا هم ده چې کله خزي په پاول صف کې ولاړې وي، نو بیا ډېر نورې خزي او نور سړي هم هڅېږي چې خزي ولاړې دي، نو مونږ به مدریږو. نو دا غي وجہ چې مونږ دي شاته کولو لپاره ډېر زور کوي د استخباراتي ادارو. بالکل چې څونه استخبارات اداری دی د پاکستان، هغه خو هر هغه ملت پال چې هغه ساده په ګوند کې هم وی هغه نه پریږدي. بیا د پښتون ژغورنه غورځنګ په شان غورځنګ کې چې د کار کوي خامخا تاته داسې مسلې وي. کم ځای پورې چې د اجمل رور خبره ده، هغه دا وایي چې زه ډېر دیارلس کالو داسې سیاست کوم. د عوامي نشل ګوند ځوانانو تنظیم کې وم د پښتون ژغورنه غورځنګ نه مخکې، او ورسره ما د ښځو په حقله چې څونه ستونزې یا دغه وایي هغې په حقله به کار کوو. بیا د واک په حقله خو ما خبره وکړې، او د ژورنالیسټ په حیث ما کار کړی دی، ایز ا فیچر رایټر مې کار کړی دی، پښتو خبرونه کې مې کار کړی دی. دا زما شاته دغه دی، او کار یا روزګار ورسره سیاست. او د سبق په حق لکه وینما جرنالیزم کې ماسترز کړی دی.
ډیره مننه سنا جانی. اوس هم یو ځینو نور اوریدونکو ته ورځم، زموږ سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ. آزادي رادیو ده.
السلام علیکم ملالای جان خورتا ته او سنا جان خورتا سلام کوم. منصور يم د خوست ولایت نه.
وعلیکم السلام، ډیر مننه چې تاسو زنګ را وهلې دي. کومه پښتنه لری مهرباني وکړي.
ما سنا جان خورتا کمیابي غواړو، او ډیرې ښه خبرې وکړې، ډیرې زبردست خبرې وکړې، د مو خپل خبرې وکړې، د پښتنو خبرې وکړې، درنه خبرې وکړې. تاسو تاریخ نه چې څومره پاله شدی دی، پاله غادي هغه ته ټول د سلامونه کول. تاسو موږ په افغانستان کې ډېر تکړه خواندي لرو، پښتونخوا کې لرو، شزه هم مور دی، هم زموږ خواندي دي، هم زموږ ترورګان دي. او د دې نام دا چې هغه تلکه زینب هجران ته مې سلام دی، تاسو طریق نه، او هغه ته مې سلام دی، زهرا پروانی ته مې سلام دی، هغه خور ته، هغه چپار دی کې. نو مقصد مې دا دی چې هغه د دې وپښتنه مې دغه نه د سنا جان نه کوله، دا ګولاله اسماعیل ګډر په میډیا کې راتللا او پښتونخوا کې موږ هم د خوست د سرحدي خلک یو. نو مقصد دا دی چې اوس یې نه وینو، نو دې ته چا پاسپور جوړ کړو په کومه خوا لاړه، داسې یو شک چاته بیا درېږي. نور خدا مبارزه ده، ژوند د پښتنو حقونه به خامخا غواړو. نو که سرم ځي که مالم ځي، دا به خامخا غواړو. نو په دې باره کې ځینې یو څه توضیحات غواړو. نور دا سنجان خپله پوهېږي. خدای په امان. السلام علیکم.
ډیر مننه ستاسو پښتنې مو واخیستې. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته، مهرباني وکړئ. آزادي رادیو ده. ولی زه فکر کوم چې تاسو موږ او رابطه قطع سو صافی صاحب وای چې نور اوریدونکي هم نسته. سنا جانې تاسو موږ د اوریدونکو پښتنې واوریدلې، دوی ستاسو کار ډیر ستایلی دی او باید وستایل سي. موږ په پښتنو شوځو کې داسې ډېرې کمې لرو چې د خپل قام دپاره، د خپلو خلکو دپاره، د مظلومو خلکو دپاره ژغ راپورته کوي او د دې ټولنې لپاره خدمت کوي. نو تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ چې ښځې څنګه کولای سي چې پر خپل ځای باندې، پر خپل دریځ باندې ټینګې ودرېږي او پرې نږدي چې دوی وویرول سي، د دوی هغه حوصله یا همت چې دی هغه ورمات کړای سي؟
ګوره، زما په خیال په ښځې چې دی هغه د سړو نه زیاته حوصله لري. د هغې وجه دا ده چې هغه مسلسل لکه د نرواکۍ یا د پلارواکۍ یا د دې نظام لاندې ژوند کوي. دړکې یا ژوند یا ظلم، دا مسلسل هغه په خپل ژوند کې د وړوکوالي نه چې سترګې خلاصې کړي نو په دې دنیا کې ویني، هغه فرق په کور کې دننه ویني، بیا په مکتب کې یا په سکول کې ویني، بیا په ټولنه کې ویني. هغې سره چلند چې کوم کېږي هغه ډېر بدل وي د نورو خلکو، د نورو انسانانو نه. نو زما په خیال هغه زیاته حوصله لري او که لږ په ځای ودرېدل شي او په خپل مقام باندې ودرېدل شي. وایي هغه پښتو کې متل دی، وایي چې کاڼی په ځای چې پراته وي نو درانه وي. نو ته چې خپل کم هم مرام لري، مقصد لري، نظریه لري، هغه به ځان سره نیوي او بیا به هغې په لار ځي. نو زما په خیال چې په کمو کامونو کې ښځې مضبوطې ولاړې دي د نظریو سره، د ویژن سره، د خپل کام سره، د خپل ملت سره، نو هغه کامونو پرمختګ کړی دی. دیو یوازنۍ خبره دا ده چې صرف د ښځې د حوصلې او د همت خبره نه ده. هغې سره ګیر چاپیره چې کوم نران ولاړ دي، که هغه د رور په حیث دي، د خاوند په حیث دي، د مشر په حیث دي، د کشر په حیث دي. ځکه چې زموږ په ټولنه کې خو کشران هم ستا مشران وي، او که هغه ستا د سیاسي ګوند یا د غورځنګ ملګری دي، دا ټول به ښځې ته ځای ورکوي. نو هله به ښځه پرمختګ کوي، او چې ښځه کله د کامی مبارزو کې او د ټولنې په پرمختګ کې، او که دغه دغه عام پوهاوی یا شعور د پاره وي، که هغه د کامی خپلواکۍ د پاره وي، که هغه د کامی ازادۍ د پاره وي، هغه هر څه کوي. دا سفر هغه کوي او ورسره ګیر چاپیره ولاړ انسانان، که هغه نران دي خصوصي توګه، که د هغې مرسته ورسره وي، نو هغه پرمختګ زیاته کولی شي. یو بنیادی شی دا دی چې کله ته په خپل ځای کلک ولاړ وې او کله خپله حوصله نه بیلې، نو دا لار بیا اسانه شي. کنی که هرې خبرې ته ودرېږي، هر خبرې ته، هر کنزلې ته، هر بدرت ته، هر خنډ ته ودرېږي، نو بیا سفر لږ ګران شي. سفر اسانول دا دی چې بنیادی شی دې باندې فوکس کول دي چې زما مرام څه دی، زما بنیادی هدف څه دی. هغه هدف چې د نظر کې وي او هغه هدف چې ذاتی نه وي، نو بیا سفر ډېر اسانېږي. ملالی، او زما په خیال چې دا ستاسو په شان انسانان چې په رسنو کې هم داسې پروګرامونه کوي، نو د هر انسان خپل کردار وي. که زه نن سیاست کوم او تاسو د رسنو د لار کوي، خدا ټول خدمت دی. او دا خدمت زما په خیال چې که په رسنو کې هم ستاسو په شان انسانان شي، نو هغه چې کوم توپیر یا فرق یا بیانیه یا مفکوره منفی وي او هغه خورېږي، نو هغه به تاسو ودروي. دلته که په سیاست کې کېږي عملي توګه، نو دا به مونږ کوو. او داسې زما په خیال که تعلیم کې څوک وي، هغه به په تعلیم کې کوي. نو دا ټول دغه دا دی بنیادی چې زمونږ سونه هم رونه او پښتانه افغانان یاوري، که هغه په خپلو خویندو میندو لږ یقین وکړي او تعلیم ته مخکې تکي، نو هغه وخت به لنډ دی چې بیا به مونږ پرمختګ کوو. بیا د دنیا هر قسمه خلک تر دلته راځي، د امریکا په شان دغه راځي چې د افغانستان بد غواړي او بیا په مینس کې تخت تخته کوي. نو بیا زمونږ ښځې لکه څنګه چې د غور مونږ وینو چې په غور کې ښځې راوتې دي، ځای په ځای په افغانستان کې ښځې راوتې دي د خپل وطن دپاره ودرېږي. داسې مونږ ډېرې زړورې او پیاوړې ښځې لرو چې هغه د وطن دپاره په هر میدان، په هر ډګر ودرېږي. او زما په خیال دا واحد د وخت دی دا وخت چې مونږ د خپل خلکو نه دا دغه تمو ساتو چې غیب په خزو تخندان نه جوړي غیب میدان ته پریږ دی چې مونږ مخ په وړاندې لاړ شو. جی
ډیر مننه سنا جانې د همدې پیغام سره چې تاسو د شوزو په اړه ورکړ چې پر خپل دریز باید ټینګې پاتې سي. د دې خبرونې وخت په پای ته ورسو او سنا جانې تاسو د وخت څخه او د خبرو څخه په دې اړه چې زموږ د اوریدونکو پښتنو ته مهم ځوابونه ویل ډیر مننه کوو. اوریدونکو د مخکښ شدي پروګرام وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.